کابل کې د مخشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو بیا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اقدام دی چې له 8000 د زیاتو محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړه. نو راپورنه هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ چینار سیمه کې د پولیسو پر یو کنډک د طالبانو برید په شاتم باور شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې دی او له هیواده د باندې اوري چې د هند سترې محکمې د بابر جماعت ځمکه د هندوانو په واک کې ورکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار سیمه چارواکي وایي د شولیکوټ ولسوالۍ چینار سیمه کې پر یو امنیتي کنډک د حکومت د وسلوالو مخالفانو برید یې په شاتم باول دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارگزین نن ماښام ازادي راډیو ته وویل د پیښې کې یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي.
یو پولیس شوی دی، څلور زخمیان دي او دوی ته در ډېر شاوخوا مرګژوبل اوښته د دښمن ته تقریبا دغه اتیا نوي کاسه شاوخوا و.
د پولیسو پر دې امنیتي کنډک نن سهار نږدې شپږ بجې لومړی د هم ویټانګ په وسیله ځانمرګې برید شو، وروسته بیا نورو وسوالو جګړه پیل کړه. طالبانو د دې برید مسؤلیت منله دی او افغان ځواکونو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د بل هر وخت په پرتله سولې ته ډیر نږدې شوی دی، خو سوله بېله عدالت ممکنه نه ده. ولسمشر چې نن یې په ارګ کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله، وویل د افغان حکومت تر ټولو مهم کار اوس مهال د اور د بلو لمبو ګلول دي.
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ اورونه مړ کړي.
خو بیا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ویلي اړتیا ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له سیرت ګټه واخیستل شي. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي څلور دېرش ولایتونو ته د یو شمېر محلونو درایو د څېړنې او بیا شمېرنې لپاره د موادو د بستهبندۍ بهیر پیل کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل دا بهیر د دېرشو تنو څارونکو او د خبریالانو تر مخه پیل شوی دی.
دغه محلات چې کوم په ټول افغانستان کې دي، دا په حدود 8255 محلات دي چې دا په ټول افغانستان کې مونږه بیا شمیرنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم د دې بهیر لپایل هرکلی کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزو ډلو دا بهیر تحریم کړی دی. په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وایي تیر شپه د لغمان ولایت اړوند سیمو کې وروسته له دې پر یو شمېر موټرو فیشنګونه وغورځول چې د دوی یو افغان ځواکونو قطارونو ته نږدې شول. د دې ځواکونو یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل د عمل یوازې د مخکېتګ د مخنیوي په هدف او موخه د ملکیانو په نخښه کول نه و.
You know, at no time do you
د امریکا متحده ایالاتو اردن غواړي چې ملکیانو ته ځان ورسیږي. موږ هغه مهال هیڅ ډول ځان او توان ونې لري. تخوالې اوس مو د دوو موټرو د سوځیدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. موږ ملکیانو ته د وختو تلفاتو هر ډول موضوع په جدي ډول پلټو. خو اسوسییټډ پریس د پیخي د یو عیني شاهد له قوله لیکلي د نظامیانو د موټرو تیرېدو پر مهال یوې څنډې ته ولاړو، خو د هغوی لخوا د غورځول شوي فشنګونو په پایله کې موټر اور واخیست او خپل هم سطحن ټپي شو. دا پیخه تیره شپه د لغمان د عزیز خان کس سیمه کې شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي شپږ درشتنه داعش او طالب وسوال ورته تسلیم شوی دی. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼې کې لیکلي د دې کسانو د تسلیمۍ په مراسمو کې والی شاه محمود میاخیل ویلي په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لپاره اختیار سره دی ولایت کې د وسوالو د تسلیمېدو پروسه چټکه شوې ده. سرچینه زیاتوي په یو ځای شوي وسوالو کې یو پاکستاني او پات نور د ننګرهار، کونړ، فاریاب، کندوز او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو استوګن دي. د هند ستري محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جماعت پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن درایو پاک سریات او شواو د حکم لمخې به مسلمانانو ته بل ځای بدیل زمکه ورکول کیږي چې جماعت پر ورغوي. مسلمانانو او هندوان لسی زوراهیسی د یودیا بابري جماعت پر سر چې شپږمه پیړۍ کې جوړ شوی له بل سره اختلاف لري. هندي چارواکو په سیمه کې د آرامۍ غوښتنه کړې او پولیس او ملیشي اتر پردیش خاطه د امنیت نیولو لپاره ستول شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې پریکړې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي په لړ کې سلګونه کسان نیول شوی دي. هندوان داسې انګیري چې ګنی دا د دوی د خدای رام د زوکړې ځای دی او هوډ لري دلته خپل معبد جوړ کړي. خو مسلمانان بیا وایي له پیړیو راهیسې په دې جماعت کې عبادت کړی. اخوا بیا د هندوستان سلګونه تنه سیکان نن په یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون په موخه له سرحد د پاکستان خواته راپورې وتل. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او ترخوای د بالیوډ مشهور ستوري سنی دیوال هم د زیارت کوونکو په ډله کې دي. سنگ پاکستانی رسنیو ته ویلي دا یو ځانګړی شیبه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران لخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یوې کارکونکي نیول غندلې دي. مایک پامپیو پرون ویل دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. د راپورونو له مخې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو غړي د لنډ وخت په مخه تیرونی له ایران څخه له وتلو منع شوی و. پامپیو په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دې ته اندېښمن دي چې له دې ادارې سره ایران سم همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تهران باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له څه ځنډه خپل څارنه وکړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې د پنځشنبې په ورځ ویل چې د یوې څارونکي باور لیک وروسته تر دې ګرځوي چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتو پر مهال د خطر زنګ وشرنګېد او له دې سره د اندېښنې پیدا شو چې ښایي څه مشکوک شایع ورسره وي. د ایران د اټومي انرژي اداره وایي د میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه نیټه د اټومي بټۍ مرکز ته له ننوتو ډډه وکړه. خو د ادارې دا نه دی ویلي چې له دې څارونکي سره یې څه موندلې دي. نو خبرونه
مولا زاده راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د زیاتو محلونو د رایو د تفتیش او بشمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلن شامشر حبیب رحمان ننګ
نن رسمان دغه پروسه تیر شپه د کمیسیون دی یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارلن شاته راغی موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته انشاء الله او د ولایتو ته ځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د ټولو افغانانو لومړیتوب دی خو سوله بې له عدالت ممکنه نه ده. ولسمشر غنی چې نن یې په ارک د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت په یوې غونډې کې وینا کوله وویل
نن سبا چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي.
افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. د ولسمشر مانی یو ویان ویلي چې دغه لست افغان شمول دی.
زموږ لست هم شمول دی، زموږ لست نهایی دی. د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دا لست به موږ خلکو ته همګانی.
د ننګرهار والی وایي د داعش وسلوالې له اچین ولسوالۍ څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې اورکزیو ته په شا کړې دي.
هغه لارې په داعش باندې اوس تړل شوي دي ځکه چې بندر د اچین اخري سرحد دی. زموږ په سیاسي هلته زیاتېدل شوي دي. اخوا ته د داعش اوسنی خلافت او یا رهبري چې کومه ده هغه په اورکزیو سیمه کې ده.
دوستانو د خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو د ورزو د دې خبرونې د سرموزات د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 8000 د ډیرو محلونو د رایو د تفتیش او بشمیرنې لړۍ پیل کړه. د دغه کمیسیون د دارلن شامشر حبیب رحمان ننګ نن خبري اعلانو ته ویل هڅه کوي چې په کومه موده کې د دغه پروسه بشپړ او د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغانه کوي.
بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوی اونې زیات ځان وروسته تیرش په پریکړه وکړه چې په څلور د شولتونو کې د 2255 محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. د دغه کمیسیون د درالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د شنبه په ورځ د لړۍ د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل
موږ دغه پروسه شروع کړه او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات کوم ته ان شاء الله دا او د ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې ان شاء الله په کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشمارې ته تللي دي دا په ټول افغانستان کې موږ بشمارې تر سره کو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رایې سره جدا کو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو لپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیری دغه محلونه په کابل، بغلان، کندهار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ټاکل شوی وه چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنې بهیر تېره اونۍ د درملو کمپنۍ له لوري د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور لسپارلو وروسته پیل سی، خو په دغه محلونو په کمیسون کې د کمشنرانو ترمنځ ویشلی نظرونه موجود وو. که څه هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم د کمیسون له دغه اقدام هرکلی کوي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دا بهیر تحریم کړ. دغه ټیم په خبر پاڼه کې لیکلي تر هغې چې تکراری رایه له وخت وړاندې او له وخت وروسته رایه نوي تصفیه سوي د رایو بیا شمیرنه دې نه پیلیږي. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د کمیسون له دې اقدامه د هرکلی تر څنګ ټینګار کوي چې کمیسون دې د ځینو انتخاباتي ټیمونو اندېښنې هم په پام کې ونیسي څو په انتخاباتو باور پیاوړی سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د سمیر رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه ویل انتخاباتي محلویس رسم باید اوس د کمیسون له لوري د رایو تفتیش خلاصه وی وای او چې د پایلو اعلان ته کم وخت پاتې ده د یو ښه اقدام دی. له دې سره په خوا کې کمیسون باید هغه ټیمونه چې د یو شمیر رایو په اړه شک لري کچېرې هغه هم حل سي موږ به د عقرب په 23مه د لومړنیو پایلو د اعلان شاهدان یو. له نوي انتخاباتي محلویس رسم ټاکل سوی د میزان د شپږمې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قره په 23مه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ شخلا ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله پرته له عدالت امکان نه لري. هغه چې نن یې په ار کې د اسلام د ستر پیغمبر د زوکړې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لپاره تر ټولو مهم کار اوس د جګړې درول دی. په همدې وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې د پیغمبر د لارښود مطابق کامل وسي د افغانستان لوی ستونزې حلېدای سي. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د شنبه په ورځ د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم په پار جوړ شو غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانستان له هر بل وخت څخه اوس سولې تنګ دی شوی دی. هغه وویل سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مهمو لارښوونو څخه و او مسلمانان باید هغې باندې عمل وکړي. هغه وایي
نن سبا چې موږ په بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
د ولسمشر تر څنګ یو شمیر دینی عالمانو هم د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د سولې ټینګښت په افغانستان کې اړینیت کړ. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو په یوې جوړه شوې غونډه کې وویل کروان حالت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو سره سم پر مخ لاړ شي د افغانستان لوی ستونزې به حل شي.
تصامیم بزرګی کې گرفتن و از
د وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سولې په برخه کې ډیره ستری پریکړې ونیولې. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونې په برخه ته هم پاملرنه وکړو د افغانستان لوی ستونزې به حل شي. د حکومت لوړ پوری چارواک په داسې حال کې د سولې د ټینګښت په اړه څرګندونه کوي چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلو په افغانستان کې د سولې راتګ لپاره اوربند اساسي شرط دی. په داسې حال کې دا په داسې حال کې چې طالبانو تر دا مهاله د اوربند په تړاو کوم سین چراغ نه دی خوده، خو هغوی هم ټینګار کوي چې سوله ورته لومړیتوب لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیا هم د سولې پر مسایلو تم کې جو افغان حکومت وایي چې په چین کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ د مذاکره کوونکو پلاوی لست بشپړ شوی دی. ولسمشر مانی د غلست افغان شمول کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل چې د غلست څنګهړتیا په پیکینګ کې د ناستې د نیټې له څرګندېدو وروسته اعلان شي. په همدې وخت کې ځینې سیاستوال وایي چې د غلست په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. رحمت الله افغان له کابل راپور کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د لیست د بشپړېدو خبره کوي، خو یو شمېر سیاستوال وایي اوس هم د دغه لیست د محتوا په اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ اختلاف شته. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود وای د چین د ناستې لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي لیست ورستې سوی او د دغه ناستې د جوړېدا له نیټې سره سم به له ټولو سره شریک سي. ښاغلي محمود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه لیست یو جامع لیست ده.
زموږ لیست همه شمول دی، زموږ لیست نهایي دی، د خبرې اترې ځان ته اصول لري. کله چې د ناستې نیټه د چین د هیواد لخوا اعلان شه دالس به موږ خلکو ته همگانی کوو.
دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې یو وشت کسیز لیست چې ویل کیږي د چین د ناستې د ګډون کوونکو لیست دی په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو. د ولسمشر د بیان مرستیال ښاغلی محمود دا هم وایي چې دغه لیست سم نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان یو مطرح سیاستوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د ګډون کوونکو پلاوي د مشرتابه د ریاست په اړه تر اوسه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ جدي اختلافونه موجود دي. د ده په خبره حکومت هڅه کوي چې په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې مشرۍ د حکومت د یو چارواکي پر غاړه وي، خو سیاست توال ټینګار کوي چې دغه مشري باید وتلی سیاسي چیرې پر غاړه وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اساق غیلانی وای د مذاکره کوونکو پلاوی لیست چې ولسمشرۍ مانی په اړه خبرې کوي له ټولو ګوندونو او سیاستوالو سره شریک شوی نه ده.
کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې موږ حزبونو سره خبرې کړې دي، دته فقط درې څلور حزب اهمیت لري. دا نور حزبونه چې د جهاد په وخت کې نو افغانستان شمول حیثیت لري، روسه پورې یو کلمه په دې باره کې خبرې نه دي شوې. دا رقم لست که هر څوک لاشي مونږ سره موافق نه یو.
که څه هم تر اوسه د چین د ناستې د جوړېدو کرنې ته نه ده ځانګړې سوې، خو افغان چارواکو په خاطر دی ویلي و چې په دغه ناسته کې به د ګډون کوونکو پلاوی د غړو شمیر محدود وي او د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. طالبانو لا د مخه په پیکینګ کې د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره تیاری خودلې. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بهیر ترڅنګ په چین کې د افغانانو ترمنځ د ناستې خبرې د افغانستان د رسنیو د بحث توده موضوع ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی وای د دایښ وسلوالې له اچین ولسوالۍ څخه د ډیورند کرښې بل غړې اورکزی یو ته په شاکړې دي. د شاه محمود میاخیل د دې څرګندونو په استناد زموږ همکار روح الله انوري یو راپور چمتو کړی په کټه پیو ورو.
د ننګرهار چارواکي وای د ولایت په ګڼو سیمو کې د دایښ وسلوالو په خلاف فوزی عملیات پیل کړي او په خاچې چیرته د یادې ډلې مرکزونه وو حالتې امنیتی پوسټي جوړ کړي او دایښ خپل مرکزونه لا چین څخه د ډیورن فرضي کرخي بلې غاړي ورګزو تاړولې دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
هغه لارې په دایښ باندې اوس تړل شوې دي ځکه چې بندر د چین اخیری سرحد ده. زمونږ پوسټي هلته ځای پزې شوې دي. اخوا ته د دایښ اوسنۍ خلافت او رهبری چې کومه ودا غوړه
والی وای په ننګرهار کې د دایښ اسلامي دولت ډلې ملا ماته کړي او په هر ځای کې چې سر راپورته کړي نو حمل تبا ځپل کیږي، نو ځکه جنگ بندولو او حکومت سره یو ځای کېدو لار خپل کړي ده.
دا نه هیڅ کس دي چې دا ټول دایښ غړي دي او وکاسې د طالبانو دي، د کې یو کس د پاکستان د سره د مېرمنې هغه هم تسلیم شوې ده.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي هم وایي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو ترسره کولو سره په داعش ازمګه تنګ کړي او ډلې ډلې به حکومت سره یو ځای شي.
ان شاء الله دا پته په پای کې وګرځي چې فاته یې غوښتم بیا داسې میز جوړیږي او تاسو بس اندا د نظامي فشار په اساس تسلیم شي او نور به هم راځي او ننګرهار د داعش څخه نور زه دا وایم چې خلاصوي دي.
حکومت سره یو ځای شوی وسلوال وای د داعش لیکو کې له مجبوریت داخل شوی وو او دی وخت ته منتظر و چې بیرته هغه ډله پریګ دی او حکومت ته تسلیم شي.
سوال ته مو زیو دا وی راتلای نه فوټ موکا جوړ شوره ته مو اړه نه شوې سلما کواړه ممل کو پاره نه شوې سلما نه ته تا وس هغه ټول راوته منګه وړو په باندې وروته.
د هیواد په ختیز ننګرهار او کونړ کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته داعش یا د اسلامي دولت ډله فعاله ده. په یو شمیر ځایونو کې د افغان حکومت سربیره طالبان هم یا د ډلې سره په جګړه بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو د پښتو مشمنې خبرې مجله ته شپږ نیمو بجو ده. اوس به یو بل راپور واخلو. په کابل کې نن شنبه د طبي وسایلو او خدمتونو نندارتون پرانستل سو. د دې نندارتون په پرانستغونډه کې د نندارتون جوړونکو ویل چې په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیايي خدمات او وسایل نندارې ته وړاندې کوي. په ورته وخت کې د نندارتون کې ګډونوال د دې ډول نندارتونونو جوړول د افغانستان طبي برخې د پرمختګ لپاره یو ښه ګام بولي. جزئیات خطر پردیس را کوي.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنی له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنی رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړیدو هدف افغانستان ته د تبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې د نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفخانی او کلینیکونه د زمون سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفخانی کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مو د دې نندارتون داده چې په دې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیام په خبر افغانستان اوس مهال د تبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درمنن لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په کلنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درمنونو لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولی شي د تبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات نندارې ته وړاندې کړي دا سی وای
زمرد دا کار د پاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکي. او خبره ده چې هغه خلک چې په جنه جه خبر یا موږ نه توانې دل خپل تبلیغات مثلا در دي ورسو او ټول خلک ولې سړی سړي نه ماشګه سره زمرد کمپنی سره زمرد کمپنی په اړوان معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د تبابت په برخه کې لستونز سره مخ دی. نامنی اقتصادي ستونزې د تبابت په برخه کې د لازم او اسانتیا مشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړی ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. د دوستانو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.15 صفه صف اوازه واوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومان شونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومان ته د زده کړې د زمینی د برابرولو خبره داسې محل کړي چې جوګیان له هم افغاني پیژند پاړې نه لري. دغه پریکړه د ازادي رادیو د هغه راپور وروسته وسوه چې څومره مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی و. تفصیل الناجی صابیرو.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځي ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات وکړي او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوې. کومې ستونزې چې لري هغه پیژند پاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کیدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادي راډیو د تیرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. شپاړس کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري. زه اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خفه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره
شم.
جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا به راغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهبه مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نن لرلو له امله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځي به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي. خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یوې کارکونکي نیول غندلې دي. مایک پومپیو پرون ویل چې دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې ایراني چارواکو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو پلټون کې د نتنز اټومي تاسیساتو ته د ننوتلو پر مهال توقیف کړی و. اجمل انور تفصیل کوي.
مایک پمپیو په یو بیان کې ویلي چې ایران د نړیوالې اټومي ادارې د پلاتون کې نیولې ده. خو د فرانسې خبری اژانس د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په حواله وایي چې ایران په موقته توګه له دې هېواد څخه د دې خزینه پلاتون کې د وتلو مخه نیولې وه. خاغلی پمپیو هم دارنګه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې سره د ایران د نه همکارۍ په اړه اندېښنه ښودلې. وایي چې امریکا په ایران کې د دې ادارې د څارنې او حقیقت موندنې د فعالیتونو بشپړ ملاتړ کوي او له دې ادارې سره د ایراني چارواکو په نه همکارۍ اندېښمن دي. مایک پمپیو د جمعې په ورځ په برلین کې خبري اعلانو ته وویل خغلی پمپیو وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټولو هېوادونو غواړي چې د ایران پر انقلابي رژیم فشار راوستلو کې مرسته وکړي څو د خبرو اترو میز ته راوګرځي او ایران دې ته چمتو کړي چې ساده څه ترسره کړي او هغه د یو نورمال هېواد په توګه چلند کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نړیوالو پلټونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې مهمې چارې له خنډ پرته ترسره کړي. نوموړي له ایران غوښتي چې سمدستي د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره ټولې د بحث وړ مسلې هوارې کړي او د دې ادارې د پلټونکو حقونه، خوندیتوب او واکونه دې باوري کړي. اروپایي ټولنې هم د یوې لامې په خبرولو ویلي چې دا ټولنه د اتومي انرژي د نړیوالې ادارې په مسلکیتوب او ناپیلتیا باور لري او له ایران نه غواړي چې د خپلو قانوني ژمنو پر بنسټ او د نړیوالې اتومي انرژي د نړیوال سازمان له اصولو سره سم دي اجازه ورکړي چې پلټونکي خپل کار ترسره کړي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اټومي تړون پر بنسټ دا مهال د اټومي انرژي د نړیوال سازمان له 130 څخه تر 150 پورې پلټونکي د ایران پر اټومي پروګرام او فعالیتونو د څارنې لپاره په دې هیواد کې دي. تیرونه د ایران اټومي انرژي ادارې ویلي و په نتنس کې د یورانیم د غنی کولو تاسیساتو ته د وی نړیوال پلټونکي د ننوتلو مخه هغه مهال ونیوله چې پرنوموړي له ځان سره د مشکوک څه د لرلو شک راغی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې په وینا له معمول سره سم په دې هیواد کې اټومي تاسیساتو ته د ننوتلو پر مهال د پلټونکو ټول وسایل پلټل کیږي او کنټرولیږي. د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران استازي کاظم غریب وادي په ویانا کې خبريالانو ته وویل د نتنز اټومي تاسیساتو کې امنیتي سیستمونو د اټومي انرژي د نړیوال سازمان لدی پلټون کې سره د خطرناکو موادو د موجودیت په اړه خبرداري ورکړه او اسموینو هم د زینو مشکوکو چاودیدونکو موادو سره کوومند. د ایرانی لوري په وینا لدی پیښې وروسته د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د دې پلټون کې د فعالیت جواز لغوه شوی او نوموړي له ایران څخه وتلی.
دوستانو د نن ورځې لپاره پښتو خبری مجله همدومره وه، خو دری خبرونه ملاقات ده. سید سامي عباس وړاندې کوي، سټوډیو ته راغلی. عباس صاحب ښه راغلی.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین.